السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونه په سر کې تاسو پام کړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ د سلواغې یا دلوې په درېیمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیم د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې اطلاق یو مرستیال شاه محمود میاخیل په چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت موین په توګه دنده ترسره کړې. پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بلاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدی ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنورۍ په 20مه د مونتنری پارک پر کلب ډزو کې لاس تنه ووژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولند ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولند صدر اعظم ماتیوز موراویتسکی پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ و. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپله عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستي. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي، د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. پا په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړې توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله یې د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې او سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله تر یوې اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فروست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډېر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په لسو ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوي په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس شپکې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړم، اورېدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 24 شپېته 1 یا 00 420 11 24 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، کنه نشي عادي خپل نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ استودیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 420 11 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند ته. ښاغلی مومند صاحب، بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، دوکې چې ټول روغ او جوړ اوسېږي. بلې، د ژمي په موسم کې عموما هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا مات شي او یا یې عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغسې پیښې زیاتېږي، او تاسو چې د اورتوپیدي ډاکټر یاستئ، له دغسې مریضانو سره به هم سروکار لرئ؟ څومره مو که فیصدي راته ویل چې یعنې مریضان څومره زیات شوي دي په دغو شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدي مریضان، د ټروما مریضان عموما، دغه د هډوکو ماتېدنه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتېږي. تقریبا 15 فیصده دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ څه ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د هډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کېږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه یې بېرته راتازه کېږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغسې پېښې زیاتېږي په ژمي کې، او علتونه یې فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه کېږي دغه انسان ته؟ څنګه اس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي او یا زخمې په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نسج په فیبروزي نسج باندې بدل شوی اوسېږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کېږي. که چیرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورکې زیاتېږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو درد احساس پکې زیاتېږي.
بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهېږي. څو پېښې موږ خپله ته لیدلي دي، یا ته اورېدونکي به هم داسې تجربه لري. ځینې کسان پښه یې پړسیږي یا شنه حتی اوړي، یوه ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یم او روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د هډوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې د کوم ساحې ضربه لیدلې، ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، او یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما هډوکی چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسېږي، پړسوب ورکې پیدا کېږي. بل هغه موږ ورته ډیفارمیټي په ساده اصطلاح باندې او په امینه اصطلاح باندې کوګواری په ساحه کې پیدا کېږي. که چېرې دغه نښې موجودې اوسېږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چېرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېر عادي ضربه هم اوسېږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکو پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چېرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود د مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسېدلي اوسي، په دې کې بیا د تنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسېږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د پښو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا دا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، ووایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیه څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یخونه تشکل کوي نو باید داسې بوټان یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استکا قوه زیاته اوسېږي، یعنی د رخې د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د خویه کېدو امکانات پکې کم اوسېږي. بلکې چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني مهرباني.
او که ډېر ضروري کار نه وي د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مو نشي.
مننه. تاسو کله ستام شي البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا موږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا اوریدونکو ته تکرار کوم: 00 240 221 140 شپږ 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 240 221 140 15 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدلی شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ همدا شیبه د ازادي راډیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو له خپل تخنیکي همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خپاره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
سلام علیکم صاحب، خیر خیریت دی؟ ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده چې په ژمي کې د سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به حتما په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروفه دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو تر څنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي او کوم حالت ډېر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسي واقعیت ګڼل کېږي. کله چې یو کس پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت او ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازار وي، او په څنګ کې که چیرې کوم مصاب د هغه لاندې راوړئ د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپله تجربه راسره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله ورو رتا ته من ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړوي چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکی هم که لرو له ښاغلي عیار زموږ تخنیکي همکار به وغواړو چې راسره روخي کی. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته. اوس د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو باندې او همدارنګه په ژوندۍ توګه او بیا به تکرار د ماخوستن په 9:30 باندې دغه پروګرام خپریږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحث هم د کورنیو درملنو او د دغو ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اړوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوئ. پوښتنه دا ده چې کله چې اړوکې ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه، یا تماس پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د نظابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا پکې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د هغه طرف چې مات شوی هغې سره یې د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو، تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بلې، مننه کوم. بل اوریدونکی به هم اوس راوخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکی. مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بلې، تاسو فکر کوم زموږ غاغوري. مهرباني وکړئ. مهرباني
اوس غاغورم. سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني،
تشکر. زما د اکثر سره دوی پښتنې دي وروره. اوله پښتنه خو مې دا چې دا د اډوکو ضعیفي یا د مفاشلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کېږي، او دا په نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري که نه لري؟ او پردن زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي. دا هم د اډوکو د مفاشلو سره ارتباط لري که نه لري؟ ډېره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتون چې زنګ راواله یو دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب که تاسو جواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب ته ډېر سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایته بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم. مهرباني وکړئ، موږ مونږه کاورو.
او خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې دغه کلو بازی شکه سباندان یعنی تقریبا دا چې الله سمات چې په کوم کې خلک دا بازی ناروغان ورولې تقریبا دا باندې چې مثلا غلا شي پیډي مثلا دا زیاتر وخت کې ګور هغه چې خوب جوړیږي. نو ما یې ډاکټر صاحب دغه څه نه دا به مفتي توامي کې ډاکټر د ورشي نه هغه ډاکټر په حضور کې چې هغه یو ماینه کې تقریبا دا اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
زیاتر زما په نظر ما خپل دا چې ګوت او وخت کې ما ته سه و تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي، یعنی تقریبا جوړه سوی ده، خو د پښې ګوت مې د شل زره هغه جوړه سوی ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي دا کړو باندو کې زیاتر خلک دا شکسته باندان په تاغه نامه خلک ډیر کارونه کوي، په بعض اوقات کې ښه خلک هم ستاسو باندې جوړ کې چې خلک اکثره چې هغه نه لري ير په نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب یو سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ را ولې ترغه مخ کیم قاری صاحب پښتون چې هغه یم پښتنه وکړل. البته ما دوی پښتنه یاداش کړی ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د خزو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیری پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې دوی زنګونونه درد کوي او سوزش سوای ورسره لري سوزش. په دې مورید باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پښتنه میوه اخیسته ده، د هغه فکر کوم د هډوکو د ضعیفالو په باره کښې پوښتنه لرله. د هډوکو ضعیفالی خو په نارینه او ښځینه کښې دواړو کښې پیدا کېږي، خو په ښځینه کښې واقعیت زیات اوسېږي. عموما د 50 کلنۍ 50 کلنۍ نه وروسته دغه د هډوکو ضعیفي چې په طبي اصطلاح کښې ورته شپیروزیز وایي زیات پیدا کېږي، چون په ښځینه کښې ایستروجن هورمون د پو د عادت ماهوا د بندېدو نه وروسته کمیږي سازی، او هغه د هډوکو په منرلایزیشن کښې چې کوم رول دی هغه د منځه ځي. نو په ښځو کښې زیات پیدا کېږي نسبت نارینهو ته. او بل د بله پوښتنه یې د زنګون د سوزش وکړله، نو ډېر زیات علتونه په کښې شته دی، خو عموما دغه موسینو خلکو کښې چې عمرونه زیات اوسېږي هغوی کښې یو مهالت دی اوسټیوارتایټس ورته وایي، شاید د هغې د وجې اوسي دغه رازو ته پیدا شوي. بهتره خبره به دا وي که نږدې کوم د اورتوپیدي متخصص وي هغې ته مراجعه وکړي.
مننه کوم. البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي، یا رزمي یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي، په هغو کې هم دغسې ټپونه او ماتېدنې ډېرې زیاتې پېښېږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې حتی ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کېږي او کړېږي ورنه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه زموږ د اوریدونکي وه، احمدي په نوم له بغلان. هغوی د شکسته بندانو په ارتباط ویلي. البته زموږ مکمل مبحث هم شته په همدې مورد باندې چې له لومړنیو کومکونو نه به شروع وکړو. تاسو یوه بېلګه وویله چې کولی شي هغه هډوکی چې مات وي د هغه شاته لرګي کېږدي او په بنداژ باندې وتړي تر هغو چې صحي مرکز ته یې رسولی شي. نور څه داسې اولیه کومکونه شته چې وکولی شي ناروغ لږ څه کلینیک ته د تلو وس پیدا کړي او بالاخره سم ورسېږي؟
بعدې نور شیان خو د هډوکي د ماتېدو په صورت کښې طرف تثبیتېږي، د مغه کوم طرف چې مات شوی که پښه یې که لاس وي، هغه د لرګیو په واسطه باندې یا د میزابې په واسطه باندې یا بل کوم نیسي او سخت دا وي چې پوستکی زخمي نه کېږي، هغه ورسره وصل کېږي تر څو دغه طرف ته د هغه نه وساتل شي، د حرکت نه وساتل شي، د دې لپاره چې هغه په خوا شا کښې کوم عصب دی یا شریان دی یا ورید دی دا صدمه ونه ویني. او امبولانس عموما که امبولانس سهولت موجود وي په امبولانس کښې دغه تشفخانې ته انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب.
که چېرې بیا وینه بهېدنه موسه سره موجوده اوسېږي، نو بیا د کوشش وشي هغه ساحه کلکه بنداج باندې وتړل شي تر څو شفخانې ته ورسېږي او هلته بیا په اساسي شکل باندې تداوي شي.
که څوک بلد نه وي، اولیه مرستې نه وي زده، او هډوکی مثلا چاربند یا دیګی چې ورته وایي دا هډوکي مات شوي وي، ضربه یې لیدلي وي، یا ملا ژوبله وي، د ملا کوم هډوکی وي چې ډېر حساس دي او ځینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه به همدغسې درد پاتې کېږي او ممکن تر ډېره پورې د راپورونو په اساس د فلج او ځینو نورو خرابو پېښو لامل هم ګرځېدای شي که څوک غیر حرفي خوردو کې، د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې که څوک بلد نه وي باید څه وشي، له نورو خلکو مرسته وغواړي، څه باید وکړي؟
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربه ګوري په دې حالاتو کښې خو ضرور خبره بهتره خبره دا ده چې صحي ټیم را وغوښتل شي. موږ انشاءالله په دې وختونو کښې دا سهولتونه لرو، په تقریبا د افغانستان په زیاترو برخو کښې به دا سهولتونه موجود وي چې صحي ټیم ته احوال ورکړل شي، امبولانسو ته انتقالېږي او صحي پرسونل سره هغوی بیا په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر چې ورته وي په همغې کښې ځای په ځای کوي او شفخانې ته انتقالوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د کورنیو درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به وروسته وغږېږو. اوس دوه پیغامونه لرو، دا به هم خبرو کړو. البته زموږ په واټساپ باندې دغه پیغامونه راغلي، مهرباني وکړئ زموږ همکار به.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب. زما دا پوښتنه ده چې دا سپین ږیري دا زنګنونه یې په دایخ کښې درد سه ډېر په تکلیف شي، نو د سیسینو سالې اویا یا 15 کال ته رسېدلی، د دې تداوي شته که نهشته؟ دا حال خو راکړي ورور.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو که تر هغو پورې ځواب کړئ، زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خپورې کړي.
هو د دې تداوي شته دی، خو مهمه خبره دا ده چې د اورتوپیدي ډاکټر یې د نږدې نه وګوري چې په کوم مهال کښې مریضي ده او څه مریضي لري. فکر نه کوم که داسې څوک ورته دغه ورکړل شي چې لکه مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته تشریح شو اتمن تداوی لري زنګنون تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې خطر سره کېږي.
بل پیغام هم لرو هغه خبرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بنجکجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیر علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته پیسې لاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه دا پښې وروتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي. نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نسته، یا په ښارو کې دي یا په نورو ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې باندې چې موږ څه اړین تداویر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب اتمن مبدي دوی غا سفر راغې تاسو مو مورید لې، البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکینه دوی زنګ راوالې او خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي والته زموږ لری پرتا علاقه ده او امکانات نه لري
او سی مرکز باندې پکې.
بله بله بله، یو څه مام ویل چې د شکسته بندانو یا کسانو نه چې دغه اډوکې د دوی خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفیږي او مجبور چې بیا ډاکتران له سره اډوکې برته جوړ کړي او برته سره وتړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتوي او مشکلات به ورته زیاتوي. په همدغې مورد باندې چې یعنی باید څه وشي که دغه اډوکې کاږه جوش وخوري؟ مخکینی اوریدونکي مو ویلي وو زموږ احمد نبی احمدي چې زما وایي ګوته کاږه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبره اول همدغه ده، اول کار چې باید ترسره شي چې اورتوپیدي ډاکټر سره یا هر یو کال د جوړې عمومي ډاکټر سره باید وکتل شي او هغوی ورته لارښوونې وکړي یو ښه سینټر یا ښه مرکز ته به ولېږي یا هلته به ښه تداوي وشي. موږ ولیدل موږ ډېرې واقعیت داسې لیدلي دي چې شکسته بندانو تداوي کړي دي او شکسته بندانو تداوي څخه وروسته بیا د اورتوپیدی متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړې ده، ډوکې جوش نه دی خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی. هغه وختونه کې بیا ناروغ ته هم د مشکلات زیاتې وي، ډاکټر ته هم یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوي ترسره کېږي هغې نه وروسته چې شکسته بند تداوي کړې ډېر چلنج ورته پیدا کېږي. هغه نورمال اناتومي پد هغوی ته معلومات نه وي، د اناټومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه، د انسان د اډوکې په جوړښت باندې هغوی ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترین تداوي وشي. کله چې وډوکې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي. نو دا یو فوغات مشکل تمامېږي او مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله،
نو زما په نظر باندې بهترین خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی، د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي،
یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکسته مندان هم شته، ځینې ډېر مشهوره دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د قلب بلد وي چې څنګه کومک وکړي، کوم حالتونه ښه دي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکړي یا د دوی مرسته وغواړي؟ یعنی اجازه تر کومه حده تاسو ورکوي چې دوی بالاخره کار وکړي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځان ته دا حق نشم ورکولای چې هغوی ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټرۍ په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړي هغې ته مشکل ده چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه دغه علم ډېر پرمختللی دی او د هغوی د کارونو سره به آشنایي تقریبا نه لري. موږ یو واقعیت لیدلی دی، د اته داسې هم شوي دي چې یو عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کته کېدل منځته راغلي دي. نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات د وجې ورته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو ښه خبره دا ده چې سي مرکز ته لاړ شي او ښه تداوي ورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم خغلې مومند غواړم د تاسو تجربه پر واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پښه یا لاس یا ګوتې بې ځایه وي، یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي، هغه ځینې تارونه چې اډوکي د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي، حرکاتو د رامنځته کېدو باعث کېږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پېښې زیاتې کېږي چې اډوکي نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلی وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکي کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلوي او لای وضعیت خرابوي، چې دا بیا ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکي خو به کم وخت نیسي، مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیښې تاسو هم لیدلی دي چې اډوکي نوي مات خو هغه شکسته بند ته وړی وي او د اډوکي چاره یې ورسره کړې وي.
بالکل، همدې هفته کې همداسې یو واقع سره موږ مخ شو. ډیر عادي تراما وه، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند د دې ځای باندې تحقیقه نه رسولې وې، ضرر ورته رسولې وې، یو عادي تراما وه. ناروغ را نیول طرف ته زور ورکړی او ښه پیمانه زور کاشي ورکړی، ورته کم لیګامنټونه دي په حساب باندې په سپورټمینانو کې دا زیات په ضربه باندې په ټروما باندې اخته کېږي د زنګانو په برخه کې. هغه مکمل چیرې کړي او هغه بدون د عملیات نه استده وینې کېږي. که په چیرې اول وخت کې د هغوی د اورتوپیدي متخصص ته یې حد اقل مراجعه کړې وي په ښه شکل باندې، د دوه یا درې هفتو په جریان کې ښه کېده، نو دا غوی زیات زور فوکس او تمرکز پدې وسیږي چې نو کاش ورکې درته.
بله بله خغله مومند، اوس په بل مبحث تر شو، هغه دغه د اډوکو د بې ځای کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډېر دردونه لري، لدې سره تړلې بل موضوع چې په کورنیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي، یا سم نشي نیولی، یا لاسو پښې کش کوي، یا ځینو حالتونو کې ډېرو خلکو به لیدلی وي چې ماشوم زنګوي له دوو لاسونو نه او زړوي په ټوکو باندې، یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلې او د وتلو لامل کېږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کووي چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورنیو ته؟
د ماشومانو په باره کې یو خبره ډېره مهمه ده چې ماشومان هېڅکله باید لاسونو څخه کش نه شي کړی. دوه حالات دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي. یو عصبي منشأ لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوشا کې دی، کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي. دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوي بیا ډېره چیلنجبل ده، نو کوشش باید وشي چې ماشوم هېڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله، د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي بیا دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. په کوشش باید وشي چې هېڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بې ځایه کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه له کم شي اندازه، هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبلی یا ډیسلوکیشن یې بې ځایه کېدل وي، هغه څه باید وکړي؟
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بې ځایه کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکته وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې چې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي، تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډیسلوکیشن یا خلا یا ګډو د بندونو بې ځایه کېدل دا یو عاجله واقع ده د اورتوپیدي په برخه کې، نو دا ارتم راځي چې کیږي باید شفخانه ته ورسول شي تر څو دلته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بند چې بې ځایه شوی دا پرې شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 څلور سو شل 221 یو سلو څلور شپږ صفر یو او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 3 2 1 1 0 4 5 0. موږ به د تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغې برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کومو حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام له اوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې څه سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکتران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایه وشي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې د اډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات دایوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکه مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکه نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یپ، موږ په خپل زما تجربې په اساس باندې اډوکه برته خپل قوت لا سره وړي شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکه اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکه یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته دې په هماغه ساحه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه دمه واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته هغه غیاست اوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلی وو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیښې دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفي 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډېره ښکته تللې ده او هوا ډېره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفي 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفي 30 پورې رسېدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شاوخوا 21 کسان په دې وروستیو ورځو کې مړه شوي دي او نور ناروغان هم شته. په ځینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کې دوه خبرونه تایید کړي دي.
له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه 100 کسان شهیدان لبن 50 هستو بنزی په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوی او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وسي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤول مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګ په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړه کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګ 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربیره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په همدې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خره کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومانو او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره بیرون ساحو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیري سله باندې نیکروز او بیروسه ګنګري نه ورته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل
بله. په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم، کنه وضعیت به نور هم پسې خرابیږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې، سرونو کې، یا د پوزې په څوکه کې، یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې سر نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شي، نو کوشش دې وشي چې دغه کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی، ګرم یې وساتي.
بله. هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې، او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخېږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي، یعنی په څو طبقو کې د نغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټو ساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لمدوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیري وشي، مایعات زیات واخیستل شي، که انرژي باید زیات واخیستل شي تر څو د دې حالاتو څخه مخنیوی وشي، او بې ضرورته دغسې حالاتو ته ځان مواجه نه کړي، یعنی زیات یخې هوا سره بې ضرورته تماس ورنه کړل شي ورته.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند زین اوریدون کی به وی البته دوی ته بیا هم په اخر کې وخت وی وخت ورکو. دی واتس اپ ټلیفون شمیره مو ده 00320 21 40 شپږ 0 او مستقیمه د استودیو شمیره مو ده 00320 21 40 15 0. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام اورئ چې په دغه پروگرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیر بیا په ژمي کې د دغه سپې خو د زیاتېدو همدارنګ اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی والو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب مومند کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي بلاخره هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د توروالې په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې دغه طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت په ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشیزدي څخه مخنیوی وشي، که بیا خدا نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوۍ په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د ښه والی په کې رانغلی یا بهبود په کې رانغی نو اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوې وي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړی هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعات وو.
ښه چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه. د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالې پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بعد حالت ته ورسیږي په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته هیڅ پیدا شي؟ که
ګرمو اوبو کې عموما باید اصلي دغه دغه د تداوي معیار همدغه شی دی. د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي، ورته تاسو ذکر وکړ په ګرم اوبو باندې تړم اوبو باندې ګرمې شي تر یو څه وخته پورې تر څو د وینې جریان بیرته یاد شي دغه ته.
بله بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اورېدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ. مهرباني.
ما ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه، ما یو ویش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه.
ښه پخم سوی و یعنی اور اخیستی او سوځېدلې وه. اډوکې خو به جوړ وي؟
اډوکې هم نه دی، دغه بجلکه ده، نه ډیریږي نه لږیږي، په یو اندازه ولاړ دی او شیویش کاله کېږي.
ښه څه تداوي خو مې کړې ده، یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم همداسې مو پریښې ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران ته تللی یم، ډېر ډاکټران ته تللی یم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړېږي، بعضې وایي جوړېږي، 2 لکه 3 لکه مصرف د منځ راځي وایي، یا هغه مټ په تاونمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
ډاکټر صاحب هم ځینې بله ډاکټر صاحب پوښتنه که تاسو لرئ ترې وایي کوي دوی ستا په لاین کې.
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
ښه د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی
دغه خو دې بجلی کې چې دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې دې بدغه اندازه کې ده؟
او دغه او به کوي او به تیر عزیز زخم نه دی
او لګره وبر راځي او کله په 2 ورځې کې چې یو ګل پسمنه و مې بیا لګوب کوي یو اندازه.
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي؟
2 کال فکر کوم دی ویل.
2 کال کېږي، 6 کال سره 2 کال کېږي.
اوس ته عمر څه مړه؟
عمر مې اوس تقریبا دغه ودی شاته ډیر شمه.
سمه ده مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړ بلی بیا پوسټ کې جوړ بلی په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی دا حفظ صحه مراته ولدي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوسټ کې اندازې زیاته خپل داس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوسټ کې په وان کې دا زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به دکې کوم یو قسمت بیرون خوره راشي شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا څه زخمونه چې دکې یک غوخه بیرون خوته تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې راغله شکرې معاینات مهم دي چې خدای نه غوسه شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمد ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ او سلیقه سره ګډون وکړ شاوخوا یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي د ازالو د جوبلی دو او پرسیدو پیخ هم زیات شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه او ریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درک کلهن پیغام څلري مهرباني وکي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درته چې کوشش خپل تر هغه پورې تمه چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په هغه سیمو کې چې البته دا راته درجه صفر څخه کته کیږي د ځان د ګرموالي لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق کچېری ضرورت نه وسی کی زیات یخ هوا سره ځان نو په تماس کې کوي نور خاص پیغام مشته
ډیر زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مرسته اشتراک وکړه له تاسو ورېدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شته من د خبرونه متر دې د مواوري د زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عموما نه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرې
شرابی غزل پتو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پتو دے شرابی غزل پتو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پتو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پتو دے شرابی غزل پتو شرابی 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 مستی مستی ہم ری اکڑی چی مستری نہ ہنگام شی مستی مستی ہم ری اکڑی شی مستی مستی ہم لے اکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لے اکڑی چی چپے چپے را پورش دریا بی غزل پتو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پتو دے شرابی غزل پتو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پتو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پتو دے شرابی غزل پتو sharabi 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 زخمنوں سے کیراوے ستا
د برندو برند ستر بو کافی غزل پڅوده پهلهم پر جپری ولې ګلابی غزل پڅوده شرابی غزل پڅوده شیرونو سودا کرے شرابی غزل پڅوده پهلهم پر جپری ولې ګلابی غزل پڅوده شرابی غزل شرابی 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 شرابی